شنبه د مرغومي 15 د دسمبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر اوسه جوز مش خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که انټرنیټ ته شئ نو په ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه خپریږي. روانه خبری مجله احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو وړاندې کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر خبرو او دا به هم واوري چې د هند سر ریاسم چې تېره ورځ له کابل لاهور ته ولاړ پر کومو موضوعاتو وغږېده. خو لومړی خبرونه. په هلمند کې افغان کمانډو ځواکونو طالبان شاته تمبولي. د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي او د سوریې د جیش الاسلام وسله والې ډلې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنګین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادعلي او سنګین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي.
مقاومت دشمن موجود نه بود.
دشمن مقاومت نه کوي او زموږ کماندو ځواکونه د سیمو په تلاشي او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورباندې کوي او زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای چې اړتیا وي حمله کوي. په هلمند کې د دښمن مقاومت مات شوی دی. د دفاع وزارت ویاند وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې حکومتي ځواکونو ډېر محدود شمېر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنګین ولسوالي شایي سقوط وکړي. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولړزاوه او ټکانونه یې په کابل، پاکستان او هند کې هم احساس شول. په کابل ښار کې خلکو وویل چې د زلزلې ټکانونو نږدې یوه دقیقه دوام وکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې په وینا د دې زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې د شکاشم لویدیځ ته په 120 کیلومترۍ کې و. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یوه کارکوونکي خان محمد جرمني اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرژوبلې خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 15 کسانو د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی. د نورستان مرکز پارون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم شوی دی چې له دې امله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د نورستان د ښځو د چارو رئیس میرمن ظاهر فیضان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د شیری مرض راګټ شوی دی. د وځ نه هوا هم سره ده نو چې بغلم ډیر زیات دی. دوا خو کلینیکونو کې نشته دی.
چارواکي وایي کوم ماشومانو ته چې د شتري د ناروغي واکسین مخکې ورکړل شوی دی هغوی خوندي دي. په ژمي کې د واورو د ورېدو له امله پارون ته غځېدلې لارې تړل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته د 40 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ د عربي متحد اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې ټول لوبغاړي یې د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. سربیره پر دې چې دا هدف په 50 اووره لوبو کې اسانه دی خو افغان بالرانو د زیمبابوې د ټیم مخه ډپ کړه او د هغوی ټول لوبغاړي یې په 1.5 اوور کې آوټ کړل. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د هند سر اعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته ترلند سفر وروسته نوی ډیلی ته ورسید. سر اعظم مودی پرون اول کابل او بیا لاهور ته ولاړ. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د شکېدو نقشه ګڼل شوی ده. دا اول ځل دی چې د هند سر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر پاکستان ته ځي. مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې ښکته شو او نواز شریف یې هرکلی وکړ. د هند سر اعظم د نواز شریف په کور کې تر 2 ساعتونو وروسته نوی ډیلی ته حرکت وکړ. د سوریه پوځ او د اپوزیسون پلویان وایي چې د ملیشو د ویلوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنوا کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي د علوش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو لپاره جنګي شي. په سوریه کې د بشري حقوقو د سارنې خپلواکي ډلې له لندن په یو خبر پاڼه کې پرونو ویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشانو د سوریه پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هواد په لوبیدل شر رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویندویان وای چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایشي او انتحاري او بمې حملې کوي چې له دې امله د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو شوی دی. د عراقي ځواکونو یوه چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په ښار کې د حکومت له پخوانۍ ودانۍ یوازې 300 متر واټن لري خو حرکت سست دی. داسې اټکل کیږي چې د اسلامي دولت 400 وسلوال په دې ښار کې مقاومت کوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له نجیبې زمان څخه اور.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په بامیان کې آسمان اوریاځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 2، ټیټه یې منفي 14. په ګردیز کې آسمان ځای اوریاځ دی، د تودوخې لوړه درجه یې 4، ټیټه یې منفي 3. په غزني کې هم آسمان ځای اوریاځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه یې 15، د ټیټه یې منفي 3. په کابل کې به آسمان اوریاځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 12، ټیټه یې 0. په کندهار کې آسمان ځای وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه یې 10، ټیټه یې 4. په مزار شریف ښار کې به آسمان وریاځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 9، ټیټه یې 3. په هرات کې آسمان ځای وریاځ دی، د تودوخې لوړه درجه یې 8، ټیټه یې 0. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه یې 6. آسمان یې وریاځ اټکل شوی دی.
د اسدی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مقابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفره خبره و چې له طالبانو سره د سولې پر موضوع له افغان چارواکو سره شغی شي. یو پاکستانی چیرونکی وای
میز ته راوسته شي خو خبره د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي، دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د یو ډول پرمختګ خبره کوي، خو په ورته وخت کې وای
پراتونکو فرصتونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریک کړو.
په دې خبري مجله کې د هندي او پاکستاني ورځپاڼو پاڼې اړوو چې کابل او لاهور ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي پر سفر تبصرې خبرې کړې دي. پر همدې موضوع مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر هم اخیسته.
چردی بریوال هوادونی ترمنځ خبرې اترې شروع شي، زما دا خیال دی دلته به ترقی دور شي، دلته به تجارت شروع شي، د دې ځای نه به سنټرلیشیا ته ځي، د سنټرلیشیا نه به مډل ایسټ ته راځي.
تر ونیمو پچو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرې مجلې اورېدلی شي. تمدا چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ولاړ شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار وای چې جنرال راحیل شریف به له افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل له فرشتې جلال زید څخه.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبرالان ته وویل:
پہلی بات یہ جی کہ آرمی چیف
لومړی خبره خدا دا چې د پوز د مشر سفرونه معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارنګه ظاهر ده چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي پاغي به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا ورستۍ پریکړه د افغانستان پلاس کړه.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي دا عین سره بس کوي دا زور نظر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي.
پاکستان همواره این حرکات را بعد از کنفرانس ها بعد از فشارهای بین المللی انجام می ده و فقط دولت افغانستان را می خواهد فریب بده و هم جامعه بین المللی را. بلان ما فکر می کنم تا زمانی که نتایج ملموس و عملی چنین سفرها را مردم افغانستان نبینه اعتماد کردن با چنین سفرها و جز ای که یک سفر سمبولیک بنامونش چیزی نخواهد.
کته هم د پاکستان د پوځي چارو څیړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر په د ملاتړ کوونکې په توګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف به سبا په کابل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ازادي رړو ته وویل چې په راتلونکي کې به په دې اړه جزئیات په وخت له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن دی، خو د چارو یو شمېر څېړونکي بیا اوس په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل د سولې د بریالۍ پروسې په وړاندې یو ډول خنډ بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته هر اړخیز میکانیزم جوړ کړي. یوسف خان ساتران راپور لري.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړې، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلاً له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریکو.
دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي، خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړې، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوس مهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي، او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اورېدلی شئ. وو بجو پنځلس دقیقې دی. له ازادي راډیو لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولړزاوه او له جلال آباد خبر لرو چې 15 کسان د زلزلې له امله ټپیان شوي دي. د نورستان د مرکز پارون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم شوي دي چې له امله یې د یو شمېر چې له دې امله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تېره ورځ د زمبابوې ملي ټیم ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د هند صدراعظم نریندرا مودي کابل او لاهور ته تر لنډ سفر وروسته تېره ورځ نوې ډیلي ته ورسېد. د سوریه اپوزیسیون او بخشی د سوریه پاوز او د اپوزیسیون پلویان وای چې د ملیشو د وی لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شو دی. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شر رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې بي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې له پاکستان د هند صدر اعظم د سفر په اړه راپور لرو، خو اوس په د پاکستاني لویدیزو او هندي ورسپانو په اړه راوړو چې افغانستان او پاکستان ته د هند صدر اعظم پور پرونی سفر تبصرې خبرې کړې دي. دغه ورسپانو ته فرشته جلال زئی کتنه کوي.
موږ افغانستان ته د مرستې لپاره راغلی یو، نه د مسابقې لپاره. دا د هندي ورسپانې هندو د یوې مقالې سرلیک دی چې کابل ته د صدر اعظم نریندرا مودي د سفر په اړه خبره کړې ده. هندو لیکي صدر اعظم مودي په کابل کې د وینا پر مهال پر پاکستان په پوښلي حمله کې وویل چې افغانستان یوازې هغه وخت بریالی کېدلی شي چې پر پولو یې د تروریزم جریان بند شي او د تروریزم ځالې او روزنتونونه وتړل شي. د هندو په لیکنه مودي د افغانستان پارلمان ته په خپله 40 دقیقې وینا کې له هند سره پر دوستۍ د افغانانو باور ته سلام وکړ او په غیر مستقیم ډول یې په افغانستان کې د هند د فعالیت په اړه د پاکستان انګیرونو ته اشاره وکړه. ویل موږ له افغانستان سره د مرستې لپاره دلته راغلي یو، څو د ښې راتلونکي بنسټ ششودل سي، نه د مسابقې لپاره. هم د ورسپانی پاکستان ته هم د صدر اعظم مودي د سفر په اړه تبصره کړې ده. اولی کلی دي چې مودي په دې حرکت خلک حیران کړل. ورسپانه دي کې چا ګومان کولای سوی چې په پاریس کې د مودي او شریف ترمنځ خبرو چې تر 3 دقیقو لنډې وي د هند او پاکستان په اړیکو کې داسې تاریخي حرکت راولي. ورسپانه لیکي 13 میاشت مودي او شریف په پاریس کې د اقليمي بدلونونو په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې سره وکتل او تر 3 دقیقو لږ خبري وکړه. صدر اعظم مودي کابل ته د خپل سفر د پای په شیبو کې پر ټوئیټر پاکستان ته د خپل تګ اعلان وکړ. د پاکستان چاپډان ورسپانه په دې اړه د مودي د حکومت د اپوزيشن کانګرس کوند د غړو اعتراض خبر کړي. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې په دومره لوړه کچه او مهم سفر باید په داسې بی احتیاطۍ پر ټوئیټر نوای اعلان شوی. د کانګرس ګوند یو مشر منیش تیواری پر ټوئیټر لیکلی پاکستان ته د صدر اعظم مودي چکر. ډان رسپانی د کانګرس ګوند د ځینی پلویانو ځوانانو عکسونه هم خبره کړي چې د صدر اعظم مودي د دغه سفر په اعتراض کې د هغه عکسونو ته اور اچولای دی. خو د انګلستان چاپ ګارډین رسپانی لیکلی ل دریو سختو جګړو او څبان دی 15 کلنی دښمنۍ سره دا اول وار دی چې د هند صدر اعظم پاکستان ته ځي. نواز شریف د لاهور په هوایی ډګر کې د مودي هرکلی ته ورغلی وو. د دواړو رقیبو هیوادونو مشرانو یو بل ته غېږ ورکړه او مودي ته یې سری غالۍ غوړولې وې. د ګارډین په لیکنه مودي پاکستان ته تر تګ مخکې د پاکستان صدر اعظم ته د هغه د شپږشپېتمې کلیزې د مبارکۍ پیغام استولی وو او د ورتګ خبرې ورکړی وو. ګارډین لیکي چې پرون د نواز شریف شپږشپېتمه کلیزه وه او کور یې په څراغونو پوښلی وو، ځکه نن د نواز شریف د لمسۍ واده دی. مودي او شریف نږدې 90 دقیقې د نواز شریف په خپل کور کې خبرې وکړې. ګارډین ورسپانې د هند صدر اعظم نریندرا مودي دا خبره چې پر ټوئیټر یې لیکلی راخستې، ما د نواز شریف له کورنۍ سره تود ماشام تیر کړ. د شریف صاحب کلیزی او د هغه د مسید واده تیاری زما خوشحالي دو چنده زیاته کړه.
هندي پاکستاني او لویدیځو ورسپانو ته په کتنه کې مو کابل او لاهور ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پرونی سفر په اړه واوریدل. نریندرا مودي تیر ورځ په لاهور کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. پاکستاني چارواکي وای چې دواړه مشران د خپل منځي اړیکو او اعتماد پر پراختیا او همدارس د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شول. لبلی خو د سیاسي چارو یو شمېر څارونکو په دې باور دي چې د اسلام آباد او نوی ډیلی شی اړیکې پر کابل هم مثبت اغیز پرې باسي. په دې اړه له پاکستان راپور لرو.
د پاکستان صدر اعظم نور شریف ل خپل هندي سیال نریندر مودي سره په کتنه کې د هندستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د همکارۍ او سولې خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي د جمعې پر ورځ له کابل څخه دلی ته د تلو پر مهال په یو نایلان شوي سفر د پاکستان لاهور ښار ته راغی، چې صدر اعظم شریف او نورو چارواکو یې تود هرکلی وکړ او بیا وروسته یې له ښاغلي شریف سره د هغه په کور جاتي عمره کې ولیدل او په یو لوړ مسایلو یې خبرې وکړې. دا پاکستان ته د هندستان د صدر اعظم په توګه د نریندر مودي لومړی سفر و. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر ازاد احمد چودھری د ښاغلي مودي تر تلو وروسته په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي شریف او مودي د لیدنې په اړه تفصیلات ورکړل او ویل چې پاکستان او هندستان د خپل منځي اړیکو او اعتماد په لا پراختیا او همداراسته سولې د خبرو په جاري ساتلو سلا شوي دي. پاکستاني رسنیو تر هغې وروسته لاهور ته د ښاغلي مودي د راتلو خبر ورکړ چې نوموړي په کابل کې د هند په مالي لګښت د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانیسته او همداراز یې له افغان چارواکو سره ولیده. نریندر مودي غونډې ته چې د پارلمان د ودانۍ تر پرانیستې وروسته جوړه شوې وه په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې به سوله راځي او هندستان به په هر ګام له افغانستان سره ولاړ وي. نوموړي همداراز وویل د سیمې هېوادونه باید د افغانستان امن او سولې ته لازمې هڅې وکړي او په دغه هېواد کې سوکالي راتلل د سیمې او نړۍ د هېوادونو له هڅو پرته ممکنه نه ده. له بلې خوا که څه هم د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د ښاغلي مودي سفر د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي، خو سربیره پر دې دا سفر د کابل لپاره هم مهم ارزوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو ډېر ګټور پیشرف دی په داسې وخت کې چې د افغانستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه او دغه شان چې کوم ډېر د هندستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه دي. پکار دار چې سیاسي مشران پرېښودی شي که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي که هغه د هندستان دي، چې یو بل سره خبرې اترو کړي یو بل سره تګ راتګ وکړي. نو زما دا خیال دی د دې منطقې ډېرې زیاتې مسالې حل کېدی شي چې د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ خبرې اترې شروع شي، ښه تعلق شروع شي. نو زما دا خیال دی که چېرې د پاکستان او د هندستان ترمنځ تعلق ښه شو د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ به تګ راتګ شي، دلته کې به ترقی دور شي، دلته به تجارت شروع شي، د دې ځای به سنټرل ایشیا ته ځي، د سنټرل ایشیا نه به مډل ایسټ ته راځي. نو د دې به ډېر ښه نتیجې راوځي که چېرې د درې واړو هېوادونو سیاسي مشران چاپرېښوده.
د هندستان صدر اعظم په داسې حال کې په ولن سفر پاکستان ته راغلی چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او هندستان اړیکې یو څه ترینګل شوې وې. دا پاکستان ته تر لسو کال وروسته د هند کوم صدر اعظم لومړی سفر و. د یادونې وړ ده چې تر نریندر مودي مخکې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د رواني میاشت په اتمه د افغانستان په اړه د اشیا دره کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کړی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نورستان مرکز پرون اوسیدونکي وایي ډیری ماشومان د شری په ناروغي اخته دي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ماشومان مړه شوي هم دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه.
د نورستان مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکي وای په سیمه کې موسمي ناروغي او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوه، خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
کورونه کې ټول لوی واړه مریضان شوې دي، دته نه ځاتم کې څه دوا لري نه، د سردر ګلام نه لري، مریضان زی ورته وي چې موږ سره ګولې نشته. دغه یو بد حال دي، ماشومان مریضان دي، غټان مریضان دي، یو غټ مصیبت کې موږ مخ شوې.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل تبا او دستونی ناروغي خوري شوی دي، خو روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډیر خلک بې درملنې د ژوند شپې ورځې تیروي.
ماشومان او خزینه ډیر زیات مریضان دي او بل چې دي اوسنه بغل یا نور وستون سره لاس او ګریوان دي، خو دلته دوايان نشته. خو په کلي توګه په کلینیکونو کې دوايان ختم شي دي.
په نورستان کې د خزو چار رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د شریو تنفسي ناروغي او لامل زیات ماشومان مړ شوی او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرض اخته دي.
دا د ماشومان د شری مرض راغټ شوی دی، د دې وجه نه عوام سره د نو سره بغل ډیر زیات دی. دوا خو کلینیکونه کې نشته دی، یا بل ورځ دلته بار کلینیک ته ځ خپل تلی ما ویلې دوا تر اوسه پورې نه دی راغلی او دوا نشته دی. یو کلی کې تقریبا دغه څو ورځې کې ډیر ماشومان شری مرض باندې.
د نورستان عام روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وای په ټولو روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي او کوم ستونزه نشته.
نومبر میاشت کې موږ ټول سیمه مراکز دا غتلارې بندي شپږو میاشتو د پاره ځمانه د وای انتقال کړي ده. نو دا خو زموږ د سینو بغل واقعیت خو تدی په نورستان کې خاوال لري، نو هغه د پاره موږ په ټول سیمه مراکز کې د وای انتقال کړي.
هغه وای چې مو د وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نخې نخانی پیدا شوې وي، خو دوی په زده د واکسینو کمپاین تر سره کړي او اوس یاد ناروغي کنټرول شوې ده. ډیری وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي، خو د درملو او نورو صحي اسانتیاو د نشتوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې پرول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام لرو له یو داس چا سره ژغېدل یو چې یو ټولنه ساتي. مسعود نیازی په کابل کې له دې سړي سره ژغېدلې دی. دا پروګرام په ګډه سره اورو.
د ژوند رنګونه
تاسو مو خپل نوم راته وای؟
زوال حق مجاهد سروبی ولسوالی سیدونکو.
اوس څه کاروبار کوي؟
مونږ دلته د ټولنې ته زه دروازه کې درېږم. ښه. غونډې د پنځم بیا ورځ غونډې او جمعې ورځ زیاتې غونډې او نور همدغه مصروفیتونه دي. نور
دلته هره ورځ که همدغه یوازې جمعې او پنځم بیا راځي؟
نه، پنځم بیا او جمعې غونډې ډېرې، نور هره ورځ شپه ورځ مونږ دلته.
کوم کارونه مشخص کارونه چې دلته کوي څه دي؟
مشخص کارونه همدغه دي، زه دروازې مسؤول یم دلته او څوک چې پیژنو شناخته چا راغوښتي بیا مونږ ته وایي چې دغه پلانکی راځي. پلانکی نوم ده او وستانکی غونډې ته راغلی، بس بیا را ننباسو دلته.
څنګه د کار نه دی راځي؟ مثلا څومره خوشحاله چې دا کار کوي؟ معاش اخلي مثلا؟
ډېر خوشحاله یم، بس دلته مونږ هم کار کې جوړ د معاش راکوي راته او نور خلکو ته هم ګټه رسیږي، خلک راځي بس.
او تاسو چې یو کال مخکې دلته راغلي، مخکې له دې نه څه کاروبار کوئ؟ درس مو ویلای؟ د مخکې زده کړې څه
مو کړې؟ درس مې ویلای ده، بس یو ومه پورې مې ویلای ده او نور اقتصادي مشکلات او بس ریښم نه نور.
کورنۍ کې مو نور څوک دي؟ مثلا د معاش اخلي دا ټول تاسو پیسو دی گزاره کوي که نورم څوک شته چې کارو کې کور لپاره؟
بس لري او نور څه خاص څه نشته. دا بس دا یو ځوان لپاره وي، ما ورونه دي، هغه یو درس وای په انتون کې ده او یو دانه چې دا کور کې.
بیا دلته چې مثلا تاسو چې دروازې خلک کې ګار دي کنه څوک چې رانه نوځي، هغه یې راهنمای کوي مثلا چې داخل لاړ شي دغه ټولنې ته؟ څنګه کله خو مشکلات سره نه مخ کیږي؟ مثلا د څه څوک راشي چې ناشنای نه پیژنې اجازه نه ورکوي، هغه تاکید کوي چې داخل زو مشکلات؟
او راغلي دي مشکلات ډېر راغلي دي، کس راغلی دي مونږ نه پیژنو، دا وای نه نه زمو. بیا یو ټوکه غونډې مو کې چې ولې مې نه پریږدي یو دا پښتنو ټولنه ده، بس بیا شناختای خو مونږ ته یو هغه کوي، بس بیا نه نه باسو کني پیژنو بیا رساتو بیا ته سي.
بیا خو د جنجال کله نه پیښ شو چې نه باید پریم دي؟
نه لوسه پورې خدای پازل نه نه کوي.
بس خدای پاک مونږ ته خوشاله لري. مننه.
امين تاسو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
جمیل له هلمند لیکي، له اشرف غني هیله کوم چې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې امنیت ښه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي، تیر شپه یولس بجې او اته څلوېښت دقیقې په څمکنیو ولسوالۍ کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شول. عبدالنصیب له کندهاره لیکي، پوښتنه کوي وبخښئ چې نن د کرکټ لوبه شته کنه؟ وروره د کرکټ بله لوبه چې افغانستان له زمبابوې سره کوي چې د سېشنبې په ورځ د دوهمه لوبه. نوروز مدبر له خوسته، ستانکزی له لوګره، عبدالرزاق له هلمنده او همدارز یو شمیر نور اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د ټیم د بریا مبارکي د ازادي راډیو له لارې نور اوریدونکو ته ورکړې ده. یار محمد تحریک له هلمند لیکي، نور د پاکستان د خبرو په تمه کې شیمه. نقیب الله بارکزی له کندهار لیکي، افغانستان باید له پاکستان سره روابط قطع کړي او د هغه په ځای له هند او د منځنۍ اسیا له یو شمیر هیوادو سره روابط بهتر کړي. او عبدالرحمن له روزګانه پر اسول اسمس کې لیکلي دي چې د افغانستان لپاره پکار ده چې له طالبان سره روابط بهتر کړي څو له طالبانو سره د سولې زمینه برابر شي. دا خبری مجله مو هم دومره وه. بله خبری مجله سه